دغه زمنګ ګلوب اور سره د زمنګ په خاطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار شي راوسته دا باندې نومیر شوخه بالر د سپیډر بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وډ د انګلستان هغه پاکستان کې په ورستوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه ده تیز بالر ده مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه یو څلو شپک باندې سپوره بالو کې په استرالیا کې هغه نه تیر ته مې دي کې ده شي خپل هغه پیس هم بیا کی او خپل بالینګ مو کې نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او استرالیا یو رقم کنډیشن ده او انګلند مخه تاسو یاد ونه وکړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن ده خو دغه درې وړو ټیمونو چې موږ لپاره غټ امتحان ده
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکر
ور د افغانستان خلک ډلا ده او بدبختانه به وي چې موږ لوګ ډلا بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثرای د شلوري د کرکټ کوم سریز مونږه په کار وژنه لريوال جام نه مخکې موږ لوګ ډلې کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سریز کړای وای یا د موږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم موږ لوګډل لا هغه تیارو سره لګ کوم نور هوادونو هغه سره نه خو امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راګړي
د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړې هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کړي چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس ل شاوخواش پگونه یو کار ورسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار گوند د خپل منزی لانجو او د پالیسیو د تطبیق په خاطر ل دنده لاس په سر شوه. جزیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپژونی وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلي تراس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
اخلي تراس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل صدر اعظم غوره کیشي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلي ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې لامل فشارونه زیات شول. د دې د نوي تګلارو لامل د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې واز 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره می دارو ته ځلې نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسرت د سشکل د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سروزی او زرڅانګ ته ورکړي.
واټ پراتی خېبی مودي دا خېما کوم ځوان کو څو کو
پدې خبرونه کې به د هم ووري
هو د آسیا یې شکني هواد جار جار
دا شخ د تل لپاره خلی شو د استاد ناسه ژوند تکتنه کو ل استاد اکبر کرګر سره د دې پر داستانونو شخیدلایم.
دوی چې موای زما داستانونه ګوم دي دي کې هیڅ شک نشته دی دا چې لګونګواله پکشتري
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي سلی
د شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې لږ زره ټوکه کتاب راټول کو
او سو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شو
کتر پای را سره وی نور مطالب به هم ووري. شي بده چې د اکتوبر له 9 تر 10 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسرت لوري د 2022 کال د موسیقي غوره شوی هنرمندانو ته جایزې وسپارل شي. په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبرې جایزې ګټونکي اعلان شوي دي، دوه تنه یې افغانان دي. یوه سندرغاړی زرڅانګه ده، بل د رباب استاد داود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د آغلي زرڅانګې څرګندونې درسره شریکې کړو، د استاد سدوزی په اړه فریده سیال راپور لري.
داود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیلو کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. وی هندای رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نور ځایونو کې نه لري.
مې همیشه د هندستان جانا هو واه میرا
زه چې کله هنت زم حالته دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډیر هیوادونه کتلی دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو خپو هیګم نه په انګلیسي خپو هیګم، خو خپل دوستانو سره مې دلته اړیکې خ او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، لا یو لسکلنی څخه د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځای هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. خغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړی دی.
داغه خان پنسرت د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه ل 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 15,000 امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت له مخې ویشل کیږي. د دې بنسرت د سش کال د موسیقي د جایزې بل ګټونکې زرڅانګه ده. ل دې او د دې د سندرو لمینوالو په دې راپور کې وورو چې په پیل کې دا په خپل د خپل ژوند کې سره تکوي.
چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهترینه خوشاله کوار کې پراتی خېبی مودي دا خېمه کوم ځوان کو څو کو ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مچوالې موږ ته کومه څه نه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښو دغه بچی دی اتمان دی نور بچی مې دغه بچی دی چې ته پرشنې نه ستل کومه موږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زار څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5,000,000 امریکایي ډالر دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زار څنګه ترڅنګ چې نور کوم هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. د غشان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړې شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 19 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودرزازی وای د زرڅنګ غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بند ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅنګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې وبګاډي وټی زینا شنواری لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړې د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ډالې کړه.
پاس پا بڑا کې هو بغړ واډ زینا شنوار لا وګینا شنوار لا.
زرڅنګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصر د دریا بیا کلو په عمر وفات شو. مرک حق دی خو د استاد ناصر لمړي څو اونۍ وروسته افغانان د خواله رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصر کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپل هم په پښتو دریا وردو ژبو سندري وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصر ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصر د عبدالسلام زوی او په 1928 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ شو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصر له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندري ویلې دي.
نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی نورانی مخزوما د یار دی نورانی مخزوما د یار دی زلفې خلې لګوي حافظه مار دی زلفې خلې لګوي حافظه
استاد ناصر د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی له دیار له سبا 15 ویش مریض کال درا پدیخوا د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیل آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او په دې برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د دیار لسو یو شپېتل مریض کال را ورسته ل کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار په انتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واجد شد یو د استاد وو، یو شوګون کی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په زمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. کیوم ناصف د ثانی رنګ بخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد نحسید په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادې رسمي لقب ورکړل شو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د 1901 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلاوی سنم، گاہی جلاوی سنم، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، گاہی پخلا گاہی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام ګلخام، آتش لبی جوهر سرگی بادام بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساينس پو نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په اړه فکر کوم او خپل ورځنی خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. لې به خبرتیا ورسته له داس لیکوال سره شخیدلیم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېری لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډیر لنډ کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړی ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خپرې شوې دي و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتای دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی.
لومړی کیسه داسې باید ووایم چې هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود او کوم روال مسلط دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته، یعنی روایت دی ساده او عام فهمه دی.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دی، ټکر دی د غوی، یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري. ستاسو په باور
ډېری خبرې نشته پکې، او حتی په اوله باندې اوله مجبوره باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلې وه، هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره.
زما یو مجموعه وه چې سیند د بهیګا، چې په هغه باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه، او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده لیکل شوې ده. بیا یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ، او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا څه چې حالت یو دا فرهنګي جامع هم عجیب او غریب و. یو دا بل خبره ده چې زما یو دوست چې دی به زما کله زما کور ته راته یا به زور ته ورتللم، د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرائی، زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم، ټول مې ولستل هغه وخت دا بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره دا دی دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی، ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی، او چې هنر دی او داستان چې هنر دی، نو هنر باید د لوستل کله خوانه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه دی. بل مسله ده
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې د دغه یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څرنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لسافینه یا د ذهن لچلو صاف نه تیریږي، او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه شامل دی.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې د داستانونو مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګري دوی مفهوم نشي ترې اخیستای، ګونګواله په څه کې دی او لوستونکي ولې داسې فکر وکړي؟
هو اول دا کسان نه چې نخ کوي د دوی نه مننه کوم، ځکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نه خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې، او ما قانی کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن، د هنري په دې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او دغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق، یونګ د ګویتی د فاوست برکه وای چی دا ګویته نو چې فاوست خلق یا هو هسک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دغه ورک دا منزلت ورک. هغه څه وای دلته ډیر مسائل وو، مثلا د فرانسوی ستر انقلاب وو، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي تجربت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دننه مخکې موجودو یا رامنځته شوی خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حساب باندې درشي. البته موږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا موږ په هغه فاته کې یو. زمونږ داستان ډیر نوی دی. بل خبردار چې دوی چې موای زما داستان نه ګوم دي کې هیڅ شک نشته دی. دا چې لګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی.
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه. مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي چې چرته یو سیمبولیک کې سهم لولو پرته لدې چې هغه سیمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درک کړي. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پورې کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوینګ دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې ده چې مفهوم سم نه انتقال شوی؟
زه نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه څه نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه موږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې چې تر اوسه پورې، یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې، زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لاور، یا مثلا دا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې ځین سیمبولیک کیسې پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر ته میلان لري، خدا ریالیزم په یو بل ژبه باندې کنده. دا ریالیزم دا سور ریالیزم دی. سور ریالیزم دی دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قصې لګون کې دي. زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادم نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یعنی یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکي ته وعده ورکول کېږي چې د غوښتنې په وخت کې لس افغانۍ ورکړي. دا د افغانۍ په سر باندې کومه جمله ده؟ داسې نه دی. داسې باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوبولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې له لومړیو مجموع وروسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو چې اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خبرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته، اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکل دی چې دا په نامه د ارواو لخاره. دا ټول وخت څه دی؟ انسان ماشومان ناست سرک په غاړه خیرات وایي، یو راکټ راځي کورنۍ دقیږي، خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي توکي یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا خسې یو اثر دی
نو او بخشي هم دغه د ارواو لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیق شي.
هم دا څه ده؟ دا نو اوس یو ناول په باندې ترتیب شوی دی، به نور تغیرات به کرا وستري، ځکه هغه سیکوینس او رابطه هم قائمه شوی ده د مختلفو برخو ترمنځ. دا ځکه شوی خو د نور قسم دی. مثلا زما یو داستان دی په نامه د لتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاتکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برخ پای پورې تړي او د قیدا او هغه چن مری کی او شاهی وته ناس سره سرتور دا دانو نو دلیوتون کی د کمال پر اړه لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهی
او بخشه همدلته تاسو لوستون کې ته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شی دودو چې حاشیه به ورته ویله تشه به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې موږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانایي نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې موږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کړو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستانو په سطح کې پاتې
له شغلي کارګر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکه کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو تسپارل شوې دي د موسوس مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخستي چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرته له محصلانو او زده کوونکو په لک شمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په ورستیو کې یو شمیر ځوانانو د چارې ته پام شوی او د عامه مطالعه په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې له کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي یو محصل امید کریمی وسو ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل پوهنتون کتابتون د سپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدی عمل وکړ چې ډیرې محصلان د مخزون په برخه کې لستوند سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره ترچکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم دا ده چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره دا نستر کیدونکي کار ده او نور به هم ورته کار کوو
د غرات سمو د وړاندې هلمن ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2,000 ټوکه کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل ونتونه دل چې عامه کتابتون ترې جوړ کړي
مته فکر پیدا شو چې زبې د په هلمن کې عامه کتابتون منځ کې ما وغوې وړیا وی او غني کتابتون مستر ټول د ټولین ټول چون دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وی او يم ماسلان وی يم شاګردان نو د لپاره په من د خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کو او د کتابتون جوړ کو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې درول چې 10,000 ټوکه کتاب را ټول کو نو 10,000 ټوکه کتابونه را ټول کو چې هغه مختلفو بخښونو ده ملته بو کوکو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کیو ولې متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ونه رسیدلو یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوالي سره مخامخ شولو د دولت مغورسته وکړه غوې ونه توانیدلو چې دولت متزای راکې موږ د کتابتون په کې جوړ کوم لوس لپاره په مکه ډول باندې د لاس کتابونه د کوزیا خصوصي پونتون ته سپارل دي تر څو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودرته ورسیږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نوموړي هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغلی نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول دي چې اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېرې کتابونه مې راټول کړل د علمندي ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون نه خلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورل دغه کوټو ته ورل د میمن خانو ته ورل دغه څخم کتابونه راټول کړل. ډیر شمیر کتابونه می راټول کړل. کابل ته سی ولاړم. کابل کې ډیری لیکوالانو ډیری د کتاب د برخې بنوالو او د ډیری د پنتونو سازون څخه می کتابونه راټول کړل. تلل مند می راورسوله. اوس بیرته مات په خپل کور کې پراته دي. ټول خوندي دي. د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی سي چې کچیر دوی کتاب پکاري ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي زه کتابونه ورته رسوم ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل دوی کتاب مطالعه کوي خپل ګټې ځینې واخیستله بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه یې کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤول صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل. اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل
زه فکر کوم چې دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. کموږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلای شو نو د دې کتاب انتخاب په یو اړتیا واوړي. لکه موږ چې هر ورځ یو څه اړتیا لرو نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وختي دي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه پړانا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 398 ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي. هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کې چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتل شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونه دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځای غنښتون د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوی هغه عملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوې دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو زلورا پور اوریده. عاقب عمر د غزنی پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال محصل د سمون لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکلی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شت بخي ور پام نوې. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی چې لومړی برخه سمونه ده. د سمونه ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږیدلې ده. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونه 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږیدلې. درېمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پښتۍ څخه پیل کیږي د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی. د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو یو متن څنګه ولیکو د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د دې کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړی دی چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپیږي هغه محتوایي غلطي خو بخې پرېږدي. هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېره تېروتنې لیدې. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي بس تاسو ته بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولې یا بې ځایه کلمې پکې استعمال شوي جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېره ستونزه پېښ کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لار چارې موږ تراخی، او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو، هم د ژورنالیزم پوهنځی او هم د ژبو ادبیاتو پوهنځی، له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې دی باندې ولولي، عملا دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیم کې ورته وښیي، او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب چې دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب چې دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغې آزادی رادیو یادی به مجله ته ثبت کړي را لې شلې دي.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته دل خپل انزورا نه خبر. لار می پسر بلا پیسې واخستی، سمان یزوین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته لحاله ګورا نه خبر. د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونې په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناسی سندره لرو. مرحوم ناسی د 3 کلونو په عمر د وژې په وبښتمه ومړ. لغم او خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي، دا ازادي راډیو مجلې دا اونې خبرونه لحمدې سندرې سره ران غاړم. تر بلې وی مو ته احمد شي ور پخته سپارم. شدی
آسیا یک پای کړی، آبو گی نست ملت افغان دران پای کړ دلست، ملت افغان هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکلی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای الواقعي پشتون روزلي ا
یاندی جار